ستړی مشه سهار مو په خیر او سلام پښتونخوا نن د نه یاسی شنبه ورځ دا په دې سهارانه خبرونه کې ز نجیب امیر او منور شوم درنګا تخنیکی ډایرکټر ساقان امیری تاسو هر کله کو په دې خبرونه کې په روانو چارو تبصری مرکه او راپورونه در تلرو در سبا د خبرونو نفس وی د پښتونخوا سیم یو نړۍ خبرونه درته منور شاوړاندې کوي.
السلام علیکم، سهار مو په خیر. اول د خبرونو سرټکی، د نن نه د خیبر ایجنسی د باړې قمبرخیلو بې کوره شوي کډوال خپلو سیمو ته ستنېدل شروع کیږي. په کابل کې د ایران سفیر ویلي تهران د داعش اسلامي دولت وسلوالې ډلې خلاف د افغانستان د حکومت سره مرستو ته تیار دی. او پرون د یمن په بیلابیلو برخو کې هوایي بریدونو ګڼ شمېر خلک وژلي دي. د خبرونو تفصیل، په قبایلی سیمو کې د قدرتي افتونو سره د مبارزې اداره اف ډی ایم وای د نن نبه د باړې د قمبرخیلو او بر قمبرخیلو بې کوره شوي کډوال بیرته خپلو سیمو ته ستنېږي. د اف ډی ایم د عملیاتو د څانګې مشر عادل ظهور پرون مشال ریډیو ته وویل چې د ستنېدونکو کډوالو سره به لازمي مرستې هم کیږي.
ان شاء الله مونږ کوشش دا چې د اختر پورې دا دی ټول برکم برخېلو کم برخېلو پسې مونږ ممکن کو دی لپاره مونږ یې په تکیه مرکز کې په برکم برخېلو کې پسې سنټروم کولو کړی دی او هلته نه دی خپل و پسې فارم او اے ټی ایم کارت په کوم په ذریعہ باندې چې دی ته 50000 روپۍ او ملاويږي هغه کارت به دی ته په تکیه مرکز باندې ملاويږي. کم د دې میاشتې خوراک ته نه هغه به دی خپل چې کم د پېښور فوډ هب سي راغی نه دی واخلي او د بقایا 500 میاشتو چې کم فوډ دی هغه به دی هم د تکیه مرکز نه اخلي.
د باړې د کډوالو د ستنېدلو لړۍ د روان کال د مارچ نه شروع شوې او تر اوسه د کاخیلو شلوبر قبیلو کډوال خپل سیمو ته ستنه شوې دي. وزیر اعظم میانور شریف وای پاکستان او هند له خپل منځي مسلې حل کول پکار دی او دا چې د سیمې پرمختګ لپاره د گاونډیانو ترمنځ ښه تعلقات ضروری دي. نوموړي دا خبره ناروې کې د روس د یوې خبری ایجنسۍ سره د مرکې پر مهال کړې. په دغه موقع وزیر اعظم وویل چې پاکستان د ټولو گاونډي ملکونو سره د ښه تعلقاتو په پالیسۍ عمل کوي او شنګایي تعاون تنظیم کې د غړیتوب سره به په خاص توګه د پاکستان او هند تعلقات وده وکړي. د روس سره د تعلقاتو په هکله نواز شریف وویل چې روسیې د هیواد سره د توانایي په څانګه کې مرسته کوي. وزیر اعظم نواز شریف د تعلیم په حق لا په یو غونډه کې د ګډون لپاره پرون په درې ورځني سفر ناروې ته رسیدلې. نوموړي په ناروې کې د برتانیا د پخواني وزیر اعظم ګوردن براون او ناروې د وزیر اعظم سره هم لیده کاته کړې دي. ورسره د تعلیم په اړه په مختلفو چارو خبرې کړې دي. په کابل کې د ایران سفیر وای تهران د داعش یا اسلامي دولت ډلې خلاف د افغانستان د حکومت سره مرستو ته تیار دی. د ایران سفیر محمد رضا بهرامی پرون په کابل کې ویل ک په افغانستان کې د داعش موجودیت د سیمې په خطر او یو حقیقت بدل شینو ایران تیار دی چې د ډلې خلاف په جګړه کې د افغانستان سره مرسته وکړي. بهرامی ویل سره لدی چې له داعش سره مبارزه د افغانستان ذمہواری ده. ایران په هغه صورت کې افغانستان احساس وکړي چې د ایران مرسته ته اړتیا لري نو دوی هم پکې ورسره مرسته کولای شي. ایران د داعش یا اسلامي دولت ډلې خلاف په عراق کې هم د عراقي حکومت سره مرسته کوي. د قرغیزستان ولسمشر وای د شنګایي د همکارۍ ټولنې غړي هوادونو ته پکار دي چې د افغانستان حالاتو ته ځانګړي پاملرنه وکړي. الماز بیک اتمبایوف د روسی تاس خبری ایجنسی ته سره خبرو کې ویلي د سیمې په امنیت کې د افغانستان د کردار ناسترګې پټول نه دي پکار. د امدار از ویل هغه حالات چې د دغه هواد په خوښه کې روان دي د نړیوالو تعلقاتو په جیو پولیټیکل نظام کې بنیادی کردار لري او دغه هواد حالات د دغه هواد حالات په سیمه نیخ پنیغه اثر کوي. اتمبایوف دا محل دا ډول ویل د فکر کوي چې شنګایي د همکارۍ تنظیم په فعالیتونو کې د افغان لوري ګډون مثبت اقدام کړي شي. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. پرون د یمن په بیلابیلو برخو کې هوایي بریدونو ګڼ شمېر خلک وژلي چې په نتیجه کې د حوثي باغیانو په سعودي عرب کې جلاوطن یمنی حکومت ترمنځ د انساني مرستو په حق له د جوړجاړي حاصل د اندېښنو سره مخ شوې دي. د حوثي باغیانو سرکاري خبري ایجنسی سبا لګ تر لګه د سلو کسانو د وجل کېدو رپورٹ ورکړي چې پکې وای سلور 50 یوازې په عمران صوبه کې د هوایي بریدونو پر مهال ووجل شو. سبا زیاتوي د یادې صوبې په الیزید ضلع کې په یو بازار د بریدونو په نتیجه کې د ښځو او ماشومانو په شمول سلویخ کسان وجل شوي. ځایي خلکو هم د 150 کسانو د وجل کېدو خبر ورکړي، خو وای داسې ښکاري چې په دغه هوایي بریدونو کې د عدن او لهج ترمنځ لوی لار باندې د حوسی باغیانو یو پوسټه په نخښه کړی شوی وي. دوی وای په وجل شوو کسانو کې لس حوسی باغیان هم شامل دي. د یادونې وړ ده چې د سعودي عرب په مشرۍ ائتلاف په یمن کې د حوسی باغیانو خلاف هوایي عملیات کوي. د شام د انساني حقوقو د سار اداره وای اسلامي دولت وسلوالو د دې هواد هغه شمالي خارګوټه بیا قبضه کړې چې دوه هفته وړاندې ترې کوردی جنگیالو نیولې وو. یاد اداره زیاتوي د عین عیسا په نوم دغه خارګوټه خواوشه سیمو سره د غرمې نولاندې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې منګولو ته غورځېدلې دي. دا په داسې حال کې ده چې کوردی جنگیالو د شام په شمالي برخو کې د یادې وسلوالې ډلې نه پراخه سیمې خلاصې کړې دي. په دې کې تل ابید نومې ستراتیژیکي خارګوټې هم شامل دي. او بل خبر دا چې د ایران او د نړۍ د شپږو قوتونو ترمنځ د تاریخي اټومي لوزنامې لپاره روان مذاکرات بیګا د شپې تر ناوخته جاری وو چې په اړه یې دواړو خواوو وویل کېدی شي دوی نور وخت ته هم ضرورت ولري. وایټ هاوس ویل ډېر امکان شته چې دا معامله د یوې بلې اخیری نیټې یعنی د جولای 8 نه هم واوړي. هلته د ویانا په دغه مذاکراتو کې شامل یو ایرانی چارواکي وویل که په دې معامله کې د جولای 9 نیټه هم واوړي نو کومه لویه خبره نه ده. خواو شاده دو کلون راهی سه جاری ده خبرو اترو که وړاندې هم سووار اخیری نیټه خطا شوی دی. د خبرونو پای
سلام پختونخوا
تاسو د نیک مرغه سهار په هیله د نن په خبرونه پیل کوو. په دې خبرونه کې اورئ د باړې د قمبرخیلو بر قمبرخیلو کډوالو خپل سیمو ته ستنېدل لن نه پیلېږي.
دا دا وکاو چې مجبوری تر ټول کومونه آباد کیوال تا لاړ کی او مو په باړې کې شکر لګیا دې ژوند دی تر خانی دې ژوند دی دکانونه دې روزګار نه دې خلک خوشاله.
افغانستان وای د ډیورن په کرخه د پوسټو جوړولو اجازه چاته نه ورکوي.
زمونګال ته قوتونه دی مونږه هدایت ورکړې ده کچيري څو ګوري چې د خاط نه دی خواته راځي دا وای په مقابل کې مقابله وکي او کچيري هليكوپټر وی کپلی وی که هر چاته اجازه نه ورکي چې زمونګه د خاط نه دی خواته راتیر شي.
په بلوچستان کې د تشدد د پیښو د زیاتوالي لاملونه هم سیړو.
دلته کوم سیاسي ګوندونه چې دي سم میکانیزم دوی نه لري چې په حالت کې کوم تښتونې دي یا د بومو چاودنې دي یا هدفې وژنې دي د دې د مخنیوي لپاره څه وکړي.
په افغانستان کې د داعش او طالبانو ترمنځ په اختلافاتو مو د یو کارپو نظر اخیسته. د پښتونخوا خلک د ګرمو گرم روز و روزی پا سڑک کالام کی تی روی
ما کاسم نم نیر شکی کباب والی کالام دیر اللہ زیری نمری ندیر کل زیری اور سپک ارزان دی.
او د بانو بازار پروژه کی د شپی پر محال هم پرانستوی راپور فلرو را سروزی. پا دی سر بیره هالند تا دا پاکستان دا وزیر اعظم نواز شریف دا سفر پڑه هم در تا دا خبر خبریال نا تازه معلومات در اورو. رازو دا خبرونی لومړی رپورت تا لکه څنګه چې تاسو په خبرونو کې هم اوریدل دا باړې د قمبرخیلو بر قمبرخیلو بې کوره شوي کډوال سرلننه بیرته خپلو سیمو ته ستنېږي. د قبایلي سیمو لپاره د آفتونو په وړاندې د مبارزې اداره وایي د ستنېدونکو کډوالو سره به لازمې مرستې هم کیږي. دوی وایي د کمکي اختر د راتلګ نه وړاندې به دغه کډوال خپلو سیمو ته ستنه شي. ستنېدونکي کډوال بیا وایي په کار ده چې د دوی د ژوند او روزګار د ښه کولو تابع هم وشي. نور تفصیل د فرهاد شینواري په راپور کې.
د قبایلی سیمو د قدرتي افتونو د نظم ادارې اف ډی ایم ای د وینا تر مخې د خیبر ایجنسۍ د باړې کمبرخیل او بر کمبرخیلو کې بلی بې کوره شوو خلکو ستنېدل به د جولای اوومې نېټې نه پیلېږي. دوی وایي چې د جولای په اوومه نېټه به شیخ ملخیل، د جولای په اتمه او نهمه نېټه به ونډګری، او د جولای په لسمه او یولسمه نېټه به درې پلاری قوم خپلو کورونو ته روانوي، او د نورو هغو قومونو خلک چې په کمبرخیل خیلو یا بر کمبرخیلو کې ژوند کوي د جولای د دیارلسمې نیټې نه تر شپاړسمې نیټې پورې به لیږلی شي. دوی وایي چې په باړه کمبرخیل تکیه کې یې ورته د ستنېدو او مرستو لپاره مرکز خلاص کړی دی، چرته نه به چې دغه متاثرین خپل د ستنېدو اسناد او نور مهم سامانونه اخلي. د قبایلي سیمو د قدرتي افتونو د نظم ادارې اف ډی ایم ای اپریشن اینڈ ریلیف آفیسر عادل ظهور مشال ریډیو
او ان شاء الله مون کوشش دای چې د اختره پورې دا دی ټول برکم برخیلو کم برخیلو پسې مونږ ممکنه کو دی د پاره مونږ یې په تکیه مرکز کې په برکم برخیلو کې پسې سنټروم کولو کړی دی، او الته نه به دی خپل پسې فارم او اے ٹی ایم کارت په کوم په ذریعه باندې چې دی ته 50,000 روپۍ ملاویږي هغه کارت به دی ته په تکیه مرکز باندې ملاویږي. کم د دې میاشتې خوراک دی نو هغه به دی خپل چې کوم د پېښور فوډ حبس دی هغې نه دی واخلي، او د بقایا 500 میاشتو چې کوم فوډ دی هغه به دی هم د تکیه مرکز نه اخلي، چونکه دي ته جوخته د دې کورونو غل تکي دي نو مونږ بل ته پته کې مرکز دي ته بارا را روان د 500 میاشتو لپاره مونږ فوډ سنټر وته کولاو، او هغه نه پس بدیا خپل او پسې فوډ الټو مخلي.
د باډي بر کمبر خیل یو مشر عبد الحنان پر دې د خپل کبیلي د ستنې دو په حق لا وای
مو دا دا او کو چې مجبور تر ټول کومه آباد سی والتا لاړ سی خپل روزګار شي خپل ژوند شي خپل کورونه آباد شي. بیا هم ډېر مشکلات دا نه بادم شته دی ټولو خلکو کورونه وران دي ډېرو خلکو کې سرونه وخوړل یا مرستو خبره شي که نه نو د دوی ډېر څه حقوق دي ډېر حق دی. تومبای د بغاوي ته کلاو کې چار سړی د بچو لپاره بېګۍ له دومره ګریزه خو ژوند لته پیدا شي، او موږ په باړه کې شکر لګیا ډېر ژوند دی، کارخانې دي ژوند دی، دکانونه دي، روزګار نه ډیر خلک خوشحالي.
او یو بل مشر سے دولی شاه پر دی وای چې ځنې کډوالو ته د موبایل سیم په ذریعہ د روپو په تر لاسه کولو کې مشکلات دي، او باید دا مشکلات حل کړی شي.
کوم دي په هغه سیمونه ورکړی شوی دي په پیسې نه ملاوي کې په دې روزه کې چې کوم دی هغه ګرځي، دا مشکلات موږ ګورنر صاحب نه مطالبه کوو چې دا مشکلات چې کوم دی ختم کړي. د دې خلکو روزګار ختم شوی دی، په کار دی چې دته معاشي ټکټه ورکړي چې دوی هلته کې لاړ شي.
یا د دوی چې د خیبر ایجنسۍ د باړې نه بې کوره شوو خلکو د ستنېدو لړۍ د روان کال د مارچ میاشتې نه پیل شوې ده، او تر اوسه دا کاخیلو او شلوبر قبیلې خلک ورته ستانه شوي دي. فرحات شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسۍ.
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د یو پلاوی په مشرۍ کې د ناروې خر اوسلو خر ته رسیدلی، او هلته د تعلیم په اړه په یوه سرمشریزه کې برخه اخلي. همدا شیبه له اسلام آباد زموږ همکار ریاض موساخیل د ټلیفون په کرخه را سره دی. ریاض موساخیل، که تاسو سره د پاکستان د وزیر اعظم دفتر له غاړې څه تماس نیول شوی، څه معلومات تاسو لرئ چې د دوی بالته د نن ورځې مصروفیت څه وي، او ورله مخې ویل کیږي چې د ځینو چارواکو سره ملاقاتونه هم کړي دي، ستاسو معلومات څه دي؟
جی نجیب امیر، لا تر دې دمه د وزیر اعظم هاوس له خوا چې کوم دینو تازه تفصیلات نه دي راغلي، خو کوم چې پرون ماخام یو خبر پاڼه خبره شوې ده، هغه تر مخه چې وزیر اعظم اوسلو ته د ناروې خار ته رسیدلی دی، هلته کې به هغه چې کومه غونډه کېږي د تعلیم په حواله سره په هغه کې ګډون کوي او د مختلفو چارواکو سره به ویني. دغه رنګ د پاکستان چې کوم سرکاري ټي وي دی نو هغه وایي چې وزیر اعظم پرون د تعلیم لپاره چې کوم د ملګرو ملتونو دستر سیکرټر خصوصي استاد دی او د برتانیې په خوانی وزیر اعظم د ګورډن براون هغه سره تفصیلي خبرې اترې کړې دي. د غرنګ هغه ته د پاکستان کې چې کوم د تعلیم د وده لپاره کوم اقدامات کیږي په هغه باندې هغه احوال تیر کړي خبرتیا ورکړي، او ور سره ګورډن براون بیا چې کوم د پیښور پیښه شوی و د سکول نو په هغه باندې وسره غم راځي او خواخوږي ښکاره کړي. د غرنګ یو سرسري ملاقات یې د ناروې د وزیر اعظم سره هم شوی دی، او د ناروې د خارجه وزیر سره هم لیدلی دي، تر څو چې نه خبر ده اوس نه لک سات وړاندې د روسي وی خبري ایجنسی سره په خبرو کې وزیر اعظم وې چې د پاکستان ټول غونډي ملکونو سره خ او ګټور تعلقات غواړي زکه چې که د سیمه ترقی او د اولس خوشحالي یو ملک غواړي نو پکار ده چې بیا د هغه د ټول غونډيانو سره خ تعلقات یې زکه چې غونډيان د یو بل په ترقی کې او په خوشحالي کې خ کردار ادا کولی شي هغه خصوصا د هندستان په حواله سره وي چې پاکستان غواړي چې د هندستان سره زموږ ټولې مسلې د خبرو اترو د مذاکراتو د لارې حل شي او شنګهای تعاون تنظیم د کم غونډه چې راتلونکي نهم او لسم تاریخ باندې په روس کې کیدونکې ده نو دوی چې دغه غونډه کې بچونکې پاکستان ته غړیتوب هم ورکړي شي او دغه غړیتوب او دا تنظیم دا د پاکستان او د هند چې کمې مسلې دي د هغې په ختمولو کې یا د هغې په کمولو کې اهم کردار ادا کولی شي دغه رنګ هغه وي چې پاکستان او روس ته یو بل سره د توانایي په څنګه کې هم مرستې کوي او د تاپي چې کومه ګیس پایپ لاین منصوبه ده نو د په هغې باندې هم ټینګار وکړو چې باید دغه منصوبه زر تر زره سرته ورسولي شي بیا چې کوم د پاکستان د وزیر اعظم هاوس د خواجه کومه خبر پانه راغلې د هغې تر مخه وزیر اعظم به په دغه غونډه کې د دغه سرمشري ته د خطاب نه علاوه چې کوم دغه کې نور مشران راغلي دي د مختلفو ملکونو هغې سره به لیده کاته هم کوي.
ډیره زیاته مننه د مشال رادیو خبریال ریاض موسی خیل اسلام آباد نیغ په نیغره سره. همدا شیبه د باجوړ نه زمونږ بل همکار شهنواز ترکزی د ټلیفون په کرخه را سره دی او خبر لرو چې هلته د سکول ماشومان مړه او ژوبل شوي دي. ترکزی صاحب سهار په خیر، کا اوریدونکو سره معلومات شریک کړئ چې دا څه پیښه شوې ده، د سکول ماشومان دوی ته څنګه مرګ ژوبل وخت؟
ډیر مننه. دا د باجوړ جنسی دغه ډیر لږ سیمه د خارنه تقریبا 1.5 کیلومتره په نو په واټاله خوانې بدر غبرې مامون د تحصیل کې یو کلی دی. نو په دې کې پروند سي لږ لږ باران شروع شو، بیا سم شومان چې غي بهر لوبي کول خدا سي دی غبرې کلی و. نو په اډیره د واغ اډیره کې بیا د سوړشن برانډه جوړه شو، ډیر ډړه برانډه و. نو دا غږ چې کوم ځای خلو کوي سره خبرې اترې وشو، نو او برانډې چې دغه ماشومان راغون شو د باران نه پټېدل خو نه هم دغه برانډه ته هغه ډیره کې چې کومه جوړه وره پرېوته. نو په هغې کې درې ماشومان چې مرونه یې د شپږو نه تر د لسو کلو پورې دي هغه وژل شوي دي یا مړه شوي دي، او دوه چې کوم تنانو نو هغه پکې زخمیان شوي هغه ول د ښار هډکوارټر باجوړ هسپتال ته وړي وو، له هغې وروسته بیا پېښور هسپتال ته وړلي دي په زخمي حالت کې. خو د هغوی حالت داسې سرګند نه و چې ښه وو یا بد وو. او چې کوم دغه مړه شوي ماشومان دي د هغې جنازې شریکې جنازې بېګا وشوه شپږ بجې په باجوړ جنسۍ هماغه خبرې کړي کې.
ډېره زیاته مننه زموږ خبریال شهنواز ترکزی له باجوړ همدا شیبه را سره و. د مشال اډیو خبریال د پښتونخوا د ګوټ ګوټ نه تاسو د حالاتونه خبروي. بیا هم د قبایلي سیمو په اړه پاکستاني ورځپاڼه ډان په مقاله کې لیکي که څه هم د پاکستان پوځ په شمالي وزیرستان کې د کامیاب عملیاتو دعوی کوي، خو په دغه سیمه کې د امنیت برقراره ساتلو لپاره ضروری ده چې د فاټا ولسته هم د پاکستان د نورو سیمو د وګړو په شان حقونه ورکړل شي. د مقالې د لیکوال په باور د پاکستان په آئینی نظام کې د قبایلي سیمو شاملول د اصلاحاتو په ذریعه ممکنه کېدای شي. د مقالې نور تفصیل درته زما همکار ساجمال باندې کوي.
ډان روس پړنلی کې په دې وروستیو کې د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف ویلي دي چې په شمالي وزیرستان کې به د ضرب عصب عملیات په قبایلي سیمو کې تر آرامۍ او امنیت پورې جاری وساتي. بل خو د پاکستان د پوځ ویان د جون په 14 نیټه اعلان وکړ چې په شمالي وزیرستان کې عملیات کامیاب او اوس اخري مرحله ته داخل شوي دي. د پوځ ویان ویلي دي چې په دغو عملیاتو کې شاوخوا 2023 وسلوال وجل شوي دي او د هغوی تر 800 زیات مرکزونه هم د لمین سوړي دي. نوموړي زیاتوي چې د سربې سب عملیاتو پر مهال پوز شاوخوا 90% سیمه له وسلوالو څخه پاکه کړې ده. مقاله کې مهمه خبره دا ده چې په سیمه کې د پر امن حالاتو برقرار ساتلو لپاره د هغو مختلفو چیلنجونو په وړاندې پلان جوړ کړل شي چې ریاست ورسره مخ دی. مقاله سیاتوي چې په فاټاو شاوخوا سیمو کې یو لوی چیلنج د انصاف ورکول دي چې پکې مهمه خبره د بشري حقونو خلاف ورزي کوونکو جنګي جرمونو کې ککړو وسلوالو ته سزا ورکول دي. لیکوال لیکي د پېښور په آرمی پبلک سکول او دغسې د عامو وګړو پر ضد نور بریدونه د وسلوالو لخوا د جنګي جرمونو ښکاره مثالونه دي او باید چې ککړو کسانو ته سزاګانې او متاثره شوو خلکو ته معاوضه ورکړل شي. مقاله سیاتوي ریاست لا پکار ده چې د جګړې متاثره شوو کسانو ته انصاف ورکړي او د پلټنو طریقه کار بهتر کړي. ډان لیکي د مؤثر امنیت لپاره د قبایلي سیمو څخه د موجوده تور قانون FCR هم لرې کړی شي. لیکوال لیکي دا خبره ثابته شوې ده چې په فاټا کې د اوګدي مودي او پایدار امنیت یوازې پر داسې حالاتو کې ممکنه کېدای شي چې د پاکستان د نورو وګړو په شان قبایلو ته هم داین تر لاندې ټول اولسي سیاسي ټولنیز او اقتصادي حقونه ورکول یقیني کړل شي او داسې حقونو په لړ کې د فاټا اوسیدونکو هم د پاکستان عدالتي نظام پورې رسایي ته اړتیا لري لیکوال لیکي د پاکستان پایینی نظام کې د قبایلي سیمو شاملول د فاټا د اصلاحاتو په ذریعه کېدای شي او د قبایلي سیمو د اصلاحاتو کمیشن په دې رستیو کې په فاټا کې د عدالتي نظام غځولو پر موضوع خبرې هم کړې دي ډان لیکي فاټا د پاکستان لپاره په ستراتیژیکي اقتصادي او سیاسي توګه ارزښت لري د ټاپي او د پاکستان او چین ترمنځ د اقتصادي راهداري پروژې به هم له قبایلي سیمو څخه تیریږي نو باید چې حکومت نه یوازې د فاټا وګړو د ګټو بلکې د ټول هیواد د پرمختیا او خوشحالۍ لپاره د پاکستان د نورو برخو سره د قبایلي سیمو د شاملولو په لړ کې په طریقې سره کار واخلي
د مشال رادیو د چهارشنبه یا شروع د ورځې 19 پروګرامونه
تاندې هله
په پاوکم یو لسو بجو
حجرا
په یو نیم بجا
ستونزې او سرکار
په پاو باندې دو بجو
د کرخې په غاړه
په دوه نیم بجو
د نړۍ رنگونه
په درې نیم بجو
میډیا او ځوانان
په پاوکم سلور بجو
د مشال ترڼا لاندې
په سلور نیم بجو د افغانستان د دفاع وزارت چارواکي وایي د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې خپل ځواکونه تامر کړي چې کوم څوک د ډیورن لکرخې راوړي نو پر وړاندې مقابله وکړي د دفاع وزارت مرستیال ویان دولت وزیري پرون خبریالانو ته وویل چې په یاده سیمه کې کافي ځواکونه موظف دي خو په ولسي جرګه کې د پکتیکا ځینې استازي د برمل په پیښه کې د حکومت له اقداماتو ناخوښ دي قسیم سولمل له کابله نور جزئیات دراوروي
د افغانستان د دفاع وزارت وایي هیڅ چاته به د ډیورنډ کرښې دې خواته د راتلو او یا هم د تاسیساتو د جوړېدو اجازه ورنه کړي د دفاع وزارت مرستیال ویاند دولت وزیري د دوشنبه پر ورځ یوې خبري غونډې ته وویل چې د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې کافي سرحدي ځواکونه شته او دغه ځواکونو ته د هر راز تیری په وړاندې د مقابلې امر سوی دی
زمونږ هلته قوتونه دي مونږ هدایت ورکړی دی که چیرې څوک ګوري چې د خط نه دې خواته راځي د هغوی په مقابل کې مقابله وکړي او که چیرې هلیکوپتر وي که پلی وي که هر چاته اجازه نه ورکوي چې زمونږ د خط نه دې خواته راتیر شي
د افغانستان سرحدي ځواکونو د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې د انګورو اډې په سیمه کې د تېرې چهارشنبې په شپه له پاکستاني عسکرو سره وروسته له هغه نښته وکړه چې د سرحدي پولیسو په وینا هغوی غوښتل د افغانستان په خاوره کې پوځي تاسیسات جوړ کړي د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د دې پیښې په اعتراض په کابل کې د پاکستان سفیر سید ابرار حسین دغه وزارت ور وغوښت اخوا په ولسی جرګه کې د پکتیکا استازي نادرخان کټوازی له ازادي رادیو سره په مرکه کې ویل چې پاکستان په ښکاره د افغانستان په خاوره کې تاسیسات جوړ کړي خو په خبره افغان حکومت تر اوسه لازم اقدامات نه دي کړي
ما په نظر باندې د پاکستان دغه عمل په مقابل کې د افغانستان اقدامات روسه پوری دغه سی اقدامات ما نه دي لیدل ځکه چې دغه مهمه مسله د ښکاره د افغانستان په خاوره کې پاکستان تاسیسات جوړ کړي
خود پکتیکا والی امین الله شارق بیا لازادی رډو سره په امریکا کې د افغانستان په خاورو کې د نننه د تاسیساتو جوړیدل ردوي او وایي چې واځي دغه هیواد پوځي قطعه د جوړن کرښته رانیږي سوي دي
فقط د جوړن کرښته به خپل نظامی قوتونه یا عسکري قطعات کاملا رانیږي کلی په غزا کې چې دی هغه ملیشا باید پرتاوي اما دا د افغانستان د جوړن د کرښې دی خواته
تر دې شاوخوا دوه کاله مخکې د ننګرهار په ګوشتي ولسوالۍ کې هم پاکستاني ځواکونو ورته اقدامات کړي وو د ولسي جرګې غړي او د چارو کارپوهان افغان حکومت ته سپارښتنه کوي چې باید د پاکستان په وړاندې په خپله پالیسۍ له سره کتنه وکړي او د سرحدي لانجو لپاره نړیوالو سازمانونو ته شکایت وکړي څو په راتلونکي کې پاکستان دا ډول ستونزې رامنځته نه کړي
قسیم سولملو په کابل کې تاسو مشال رادیو ته وګنیولې په میډیم ویو شپږ سو یو شاو د انټرنیټ تلارې په مشال رادیو ټکي کم باندې همدارنګ په سمارټ فونونو باندې هم تاسو د مشال رادیو خبرونه اوریدئ شئ ک تاسو د ټیون ان یا د ورلد رادیو سپنوم اپس راخکته کی مشال رادیو پکې موندل شي د اتوار په ورځ په بلوچستان کې بمی چاودنو د تشدد پیښو سلور تنه وژلې او شمیرې جوړل کړو بیا د ګل په ورځ هم په هدفي وژنو کې د شیعه مسلک دوه تنه او یو پولیس والا ژوند له لاسه ورکړ سیرون کې وایي په دې صوبه کې تشدد د لړۍ د حکومت واک او استعداد تر پوښتنې لاندې راولي په دې حق لا تفصیل درته زموږ همکار منور شاه په دې راپور کې وړاندې کوي
په دې ورستیو کې په بلوچستان کې یو وار بیا د تشدد پیښې سیوا شوې دي چې پکې یو شمېر کسان وژل شوي او جوبل شوي دي. سیړونکي وایي چې د تشدد دا لړۍ په دې صوبه کې د واکمن ملتپاله ګوندونو کارکردګي د پښتنې لاندې راولي او د دوی هغه ادعا ردوي چې د صوبې امنیت یې ټینګ کړی دی. په کوټه کې خبریال او شنونکی سید علي شاه په دې حق له مشال ریډیو ته وایي
دلته استعداد هم مسله ده، دوا کوم مسله ده. دلته کوم سیاسي ګوندونه چې دي ډېر په معذورت سره وایم چې هغه دلته د روډو کنسټرکشن کوي یا مالیانی جوړوي، د دې اخوا ته بل څه کار نه کوي، ترانسفر پوسټنګ کوي، څه میکانیزم څه طریقه کار څه تینګ ټینک څه پوهان خلک دوی نه لري چې په دې صوبه په دې ایالت کې د امنیت وضع بهتره شي او د دې سره سم چې په ایالت کې کوم تښتونې دي یا د بومو چاودنې دي یا هدفي وژنې دي د دې د مخنیوي لپاره یو څه وکړي. ها واک هم یو مسله ده، ولې چې بلوچستان ډېر اهم ایالت دی نو اکثره شان اسلام آباد چې دي په بلوچستان ایالت کې کنټرولي.
نوموړی زیاتوي که څه هم صوبایي حکومت په سر کې ویلي وو چې په دې صوبه کې به ټول کارونه د دوی په خوښه کیږي، خو په موجوده وخت کې ځمکني حالات بدل ښکاري. بلخوا د بلوچستان د اطلاعاتو صوبایي وزیر عبدالرحیم زیارتوال وایي حکومت واک او استعداد لري او د بدامنۍ د مخنیوي لپاره د امنیتي ادارو سره په ګډه اقدامات کوي چې په نتیجه کې یې د پخواني حکومت په نسبت امنیت ډېر ښه کړی دی.
نو په دې کې لګیا دي چې دا کومه کنټرول کېدلی شي او څومره د دې خوندیتلاب اکشن اخیستل کېږي او انشاءالله تعالی موږ وس کوو چې په هر حالت او هر صورت نو د ماشوم پر اساس به ټول پټ همدل سړی به قانون د هغه په مقابله کې فرق دا دی ملاتو ټول بازار خلاص خود لګیا دي خپلې سوداګري
خو سیړونکو او خبریال شهزاد ذوالفقار وای صوبایي حکومت د امنیت ټینګولو په لړ کې لنډمهاله ګامونه پورته کوي، خو د دې مسلې د مکمل خاتمې لپاره پلان نه لري.
دا وخت کې اف سی آرمی دا ګرد چې دوی سره مرستم کوي، د پولیس دغه سره نو دا حکومت لپاره حکومت ایجنسیان لپاره انټیلیجنس ایجنسیان عسکري ادارو دا ګرد لپاره ډېر لوی چیلنج دی چې یو خوا چې دوی برابرې که یو خوا دغه کې بل خوا ته چې بیا دغه دی نو یو دی معلومیږي کې یو شاید دغه ډے ټو ډے دوی پالیسی جوړي، یو لانګ ټرم پالیسی نه جوړي، دغه ډېر لوی کمزوري دی.
داراز شنون کی وای چې د پخوانی صوبایي حکومتونو په نسبت د ملت پالو ګوندونو د اتحادي حکومت نه د خلکو توقعات هم زیات دي. په کار دي چې د امنیت لپاره چټک او عملی ګامونه پورته کړي او خلکې نتیجې وویني.
د منور شاه راپور مورید اوریدونکو اوس استاد شولی ته وښه.
ارمان دے ارمان دے لکھ میں پتا پھر کس اشرام دے اشرام دے لکھ میں پتا پھر کس اشرام دے اشرام زمان
استاد شوالی ته غوغوي د سټوډیو د غړې ستن ورو نه نیم بجو ته نږدې کی په پورا نه نیم بجو درته منور شاه د خبر نو لنډیز باندې کوي.
په قبایلی سیمو کې د قدرتی آفتونو سره د مبارزې اداره اف ډی ایم ای وای د نن نبا د باړې د خمبرخیلو او بار خمبرخیلو به کور شوې کډوال خپل سیمو ته ستنیږي. یاد اداره وای دوی د ستنیدونکو کډوالو سره ټولې ضروري مرستې کوي. د باړې د کډوالو د ستنیدلو لړۍ د روان کال د مارچ نه شروع شو تر اوسه د کاخیلو شلوبر قبیلو کډوال خپل سیمو ته ستانه شوې دي. وزیر اعظم میاں نواز شریف وای پاکستان او هند ته خپل منځي مسلې حل کول پکار دي چې په نتیجه کې به یې سیمه ییز پرمختګ وشي. نوموړی د تعلیم پاک لپاره په یو غونډه کې د ګډون لپاره پرون په درې ورځني سفر ناروی ته رسیدلی دی. پرون په کابل کې د ایران محمد سفیر محمد رضا بهرامی وویل تهران د داعش یا اسلامي دولت وسلوالې ډلې خلاف د افغانستان د حکومت سره مرسته ته تیار دی. نوموړي زیاته کړه د ورستۍ یو لسیزو پیښو دوی ته په ډاګه کړې چې د افغانستان ستونزې او چیلنجونه په افغانستان پورې محدود نه پاتې کیږي بلکې نورو هیوادونو ته هم ګواښ دی. پرون د یمن په بیلابیلو برخو کې هوایي بریدونو ګڼ شمېر خلک وژلي چې په نتیجه کې یې د حوثي باغیانو او په سعودي عرب کې جلاوطن یمني حکومت ترمنځ د انساني مرستو په هکله د جوړجاړي هڅې د اندېښنو سره مخ شوې دي. شام د انساني حقوقو د سار اداروي اسلامي دولت وسلوالو د هیواد هغه شمالي خارګوټه بیا قبضه کړې چې دوه هفته وړاندې ترې کوردی جنگیالونی ولېو. د یادې ادارې په وینا د ان ایسا په نوم د خارګوټه او قوشا سیمې پرون د غرمې نوړاندې د اسلامي دولت وسلوالو ډلې منګولو ته ورزيدلې دي. او د ایران او د نړۍ د شپږو قوتونو ترمنځ د تاریخي اټومي لوزناوي لپاره روان مذاکرات بیګا د شپې تر ناوخته جاری وو چې په اړه یې دواړو خواوو ویل کې دې شي دوی نور وخت هم ضرورت ولري.
منور شاد ته د خبرنو لنډیز وړاندې کولو د خبرونې په دې برخه کې رسنۍ ته کتنه کوو. پیل د کورنۍ ورسپانو نه کوو. په اسلام آباد کې زموږ همکارې رابع اکرم خان د نن ورځې ورسپانې لوستې دا غوی نه باورو چې نن پاکستاني ورسپانو په کوم موضوعاتو اداري خبرې کړي.
مشرق ورسپانه خپل ادارې کې لیکي په اسلام آباد کې د یو نړیوال اهمیت لرونکي یونیورسيټي هاسټل نه د یو انتهاخ وخت تنظیم جنډې پمفلیټ تحریری مواد او د سیډیانو برامدګي سنجیده معاملې ده. ادارې زیاتوي بین الاقوامي اسلامي یونیورسيټي یو اهم یونیورسيټي ده چېرته چې د سلويخ ملکونو زده کوونکي زده کړې ترلاسه کوي. نو د دومره ملکونو په اجتماع کې د یو سطحي کوشش ګنجایش نه انکار ممکن نه دی. ادارې وایي په دې لړ کې د یونیورسيټي د منتظمینو ذمہواریانې اهم دي. اغې له په داسې عناصرو نظر ساتل پکار. ادارې لیکي د یونیورسيټانو په هاسټلونو کې عموما زده کوونکي کم او بهرني عناصر زیات وي او د خرابې ابتدا زده کوونکي نه بلکې خارجي عناصر کوي. د دې عناصرو له وجې په تعلیمي ماحول اثر پروزي باید چې داسې عناصرو مخنیوي وکړي شي. ادارې مخکې لیکي د انکار باوجود دا خبره تسلیمول پکار ده چې پاکستان کې وسلوال تنظیم داعش خپل وجود جوړ کړی دی. په مختلفو علاقو کې ناري لیکلې شوې قتل شوې دي. د بین الاقوامي اسلامي یونیورسيټي معامله هم په دې تناظر کې قتل پکار ده او د یاد یونیورسيټي معاملې کې په دې بچه د خصوصي احتیاط ضرورت دی چې چرته د اثري علومو د اهمه یونیورسيټي د سازش کار نشي. پکار ده چې تفتیش او چانبین عمل احتیاط سره وکړي شي او په داسې قسمه عناصرو باندې نظر ساتلو لپاره معقول انتظام پکار دی. اج رسپانه خپل ادارې کلی کې د پیښور په شمول خیبر پښتونخوا په مختلفو علاقو کې په تیرو دوه ورځو کې د ګرمۍ له وجې یو شمېر خلک بې هوښه شوي دي. ادارې وایي د دې مخکې کراچۍ کې د سخت ګرمۍ له وجې په سوونو خلک مړه شوي وو او په دغه لوی ښار کې بد انتظامي، بجلی بندیز، د اوبو کموالی او د صحت ناکافي سهولیاتو معاملې مخې ته راغلي وي. ادارې وایي چې خیبر پښتونخوا کې د اطمینان وړ خبره دا ده چې په هسپتالونو کې د سخت ګرمۍ صورتحال مخنیوي لپاره د ایمرجنسي د نافذ کولو اعلان شوی دی. خو دې سره ضرورت دې خبرې دې چې په عملی انتظاماتو نظر وساتل شي او هیله پکار ده چې کراچۍ کې شوی غلطیانې په خیبر پښتونخوا کې ونه کړی شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
اوس هم نړیوالې رسنۍ د هندوستان این ډی اے ټیلی ویژن په خپل ویبپاڼه لیکي تمه ده چې په روس کې د هند او پاکستان د مشرانو ترمنځ د خبرو وروسته د دواړو هیوادونو په تعلقاتو کې مهم پرمختګ وشي. بلخوا ساوت چاینا مارننګ پوسټ ورسپاڼه لیکي چین په افغانستان کې د داعش ډلې وسلوالو بریدونو اندیښمن کړی دی. د دغو دواړو مقالو مهمې برخې اورو له فرخند اسد نه.
د هندوستان انډي ټلویزیون په خپل ویب پاڼه لیکي د هند وزیر اعظم نریندر مودی به په روانه اونۍ کې په روس کې له پاکستان د وزیر اعظم نواز شریف سره ویني. دغه دواړه مشران به د روس په اوفا ښار کې شنګای کارپوریشن په سرمشریزه کې ګډون کوي او له دغې وروسته به له یو بل سره د دواړو هیوادونو پر اړیکو خبرې کوي. که څه هم په دې اړه لا پوره معلومات نه دي ورکړل شوي چې د دغو خبرو به څه ایجنډا وي او آیا له دغې لیدلو سره به د دواړو هیوادونو ترمنځ ځنډ شوې خبرې بیا بحال شي او کنا. خو ځینو سرچینو این ڈی ٹی وی ته ویلي وزیر اعظم مودی به د ترهګرۍ په اړه د هند اندېښنو او د ممبئی حملو ملزم زکیور رحمان لکوي په خوشی کېدو له وزیر اعظم شریف سره خبرې کوي. سرچینې د عام وایي د روژې د میاشتې په پیل کې وزیر اعظم مودی نواز شریف ته ټلیفون هم کړی و، خو لا دانه د معلومات چې د دواړو هیوادونو ترمنځ په خبرو کې څه پرمختګ شوی دی او کنا. تمه ده دواړه مشران به د جولای په 10 نیټه له یو بل سره ووینې. دینا وړاندې دواړو د تیر کال په نومبر کې په کټمنډو کې د سارک سرمشریزې په سنډو کې لیدلی وو، خو د دواړو ترمنځ کومې رسمي خبرې نه وي شوې. بلخوا ساؤت چاینا مارننګ پوسټ ورځپاڼه لیکي د چین ولسمشر جی جنګ پینګ، د روس ولسمشر ولادیمیر پوټین او یو شمېر نور مشران به په روانه اونۍ کې په روس کې له یو بل سره ویني او په دغه خبرو کې به په افغانستان کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د فعالیتونو په اړه خپلې اندېښنې شریکوي. شرجی بعد را روان زیارت او جمعې په ورځ په دغه سرمشریزه کې ګډون کوي. چین وایي په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې وسلوال بریدونو اندېښمن کړی دی او دوی غواړي د سیمې د امنیت په اړه باید پر دې د سیمه ییزو مشرانو سره خبرې وکړي. تمه ده د شنګهای همکارۍ د تنظیم غړي هیوادونه به د افغانستان د امنیتي مسلو په اړه خبرې وکړي. چین په افغانستان کې اقتصادي ګټې لري او د داعش ډلې لخوا وسلوالو بریدونو په
د رویټرز خبری اژانس یو رپورټ د چینی چارواکو په حواله وایي په روان هفته کې به د هند او پاکستان په شانګهای همکاري تنظیم کې د شاملېدلو عمل شروع شي. د شانګهای تنظیم راتلونکي غونډه د روانې هفتې په اخیره کې په مسکو کې کیدونکې ده چې ورکې به د چین ولسمشر هم ګډون کوي. د دې رپورټ تفصیل درته زموږ همکار منور شاه وړاندې کوي.
د رویټرز خبری ایجنسی په دې رپورت کې راغلی د چین یو سفارتکار د ګل پورز ویلی د شنګای همکاري تنظیم چې روس او چین یې مشري کوي په روانه هفته کې یې سرمشریزه کیدونکې ده او د سره به په یاد تنظیم کې د هند او پاکستان د شاملېدلو عمل هم شروع شي. په شنګای همکاري تنظیم یعنی اس سی او کې د روس او چین نه علاوه تاجکستان، ازبکستان، قرغیزستان او کازاکستان غړیتوب لري او هند، پاکستان، افغانستان او منګولیا پکې د مبصر په حیث ګډون کوي. د چین نائب وزیر خارجه چینګ ګوپینګ د ګول پورز یوې خبری غونډې ته ویلي د اس سی او پرمختګ ته په کتو سره نور هیوادونه هم په دې کې شاملېږي. نوموړي زیاته کړه چې د هند او پاکستان په دې تنظیم کې د شاملېدلو سره به د دواړو هیوادونو ترمنځ تعلقات وده وکړي او د خپل منځي شخړو د هواري امکانات به یې زیات شي. رویټرز لیکي د شنګهای همکاري تنظیم په اولو کې د افغانستان له اړخه د مذهبي سخت دریځۍ او د نشئی توکو د سمګلینګ د مخنیوي لپاره جوړ شوی وو. خاغلی ګوپینګ ویلي د یاد تنظیم په راتلونکي غونډه کې به د چین صدر هم ګډون کوي چې پکې به د افغانستان په امنیت هم خبرې کیږي. چین وایي په زنګ یانګ سیمه چې پکې یو غور مسلمانان اوسیږي بیلتون پاله وسلوالې ډلې یې د دې هیواد نه بیلول غواړي او دغلته د مشرقي ترکستان په نوم د یو ریاست جوړولو اراده لري. د چین په وینا دغه وسلوالې ډله په افغانستان، پاکستان او منځنۍ اشیا کې د وسلوالو سره په رابطه کې ده. رویټرز خبری ایجنسی د چینګ ګوپینګ د خلی وای یو غور وسلوال چې ځان ته د مشرقي ترکستان اسلامي تحریک وای د داعش وسلوالي ډلې سره هم تعلقات لري. نوموړي ویلي چین د وسلوالو ډلو په فعالیتونو نظر ساتي او کوم هیوادونو کې چې دوی شتون لري د هغوی سره به ټینګه امنیتي همکاري کوي.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې بیلابیل اسلامي سغدریزې ډلې له داعش سره یو ځای کېږي د طالبانو مشر ملا عمر لا هم چوپ پاتې دی. طالبان په هیواد کې په ګڼ شمېر سیمو کې جنګي او ناامني رامنځته کوي، خو آیا د نورو ډلو له طالبانو څخه د بیعت اړولو په نتیجه کې به دا ډله کمزوري شي. د روان میلادي کال په لومړیو کې د ازبکستان اسلامي تحریک مشر عثمان غازی یو بیان خپور کړ او په کې له داعش سره خپل بیعت په داسې ډول توجیه کړ چې ملا عمر لا درک او یا هم مړ دی او داسې کس چې ورک وي د مسلمانانو مشر نشي کېدی. په دې موضوع زموږ همکار ملالی بشیر په کابل کې د شخړې او سولې د مطالعاتو د مرکز له څېړونکي حکمت الله اعظمي سره خبرې کړي او په سر کې ترې پوښتلی چې آیا د ملا عمر حضور اوس د اهمیت وړ دی؟
د داعش ظهور و په افغانستان کې د هغه ګروپونو ته یو موقع برابروي چې تر څو دوی خپل نمونه تغییر کړي او خپل خواوې بدلې کړي او د هغه ګروپونو سره ودرېږي چې دوی پخوا نه شوای کولای. او په هغه کې یو هم د ازبکستان اسلامي تحریک دی چې پخوا د ملا عمر ته بیعت اعلان کړی و. په داعش کې دوی خپل ګټې ویني اوس چې داعش رالی دا اوس مثلا یو نو فشار په طالبانو باندې راوړی چې بل بدیل دوی ته موجود دی. طالبانو ته وایي هغه کوم توقعات چې دوی لري که تاسې هغه موږ ته راپوره کوئ موږ ځو. دوی کې شک نشته چې دوی دغه د ملا عمر غیر حاضري کاري یو بهانه ورته پیدا شي چې جلاسي او د دې نه علاوه دوی وکولای شي چې ځینې افغان طالبان چې مثلا دوی ورته ضرورت لري په سیمه کې هغې اقدام کړي. طالبانو څخه هغې غوښتنه لري چې تاسې زموږ سره هلته زموږ په جنګ کې کومک وکړي چې افغان طالبان دا نه کوي. او بل دا دی چې دوی داعش په دې باندې بهتره ګڼي چون چې د داعش سره دوی هغه سلافي نظریه یو رقم دي مګر طالبان خو بیا دیوبندي دي مګر دوی به دا هېروي. آیا دوی کولی شي چې د طالبانو د دانډیوالۍ نه پرته په افغانستان کې دوی بیا پټنځای ولري؟
آیا دغه حقیقت چې ملا عمر له تیرو دیارلس کلونو راهیسې نه دی لیدل سوی د طالبانو په ډله کې ستاس په فکر څومره د مشرتابه تشه رامنځته کوي؟
ملا عمر په هغه وخت کې چې کله د مشر مو کله طالبانو رهبری په خپل نظام په وخت کې کوله هغه وخت کې دوی په میډیا کې ډیر نه و ډیر خبرې نه کولې. زما فکر باندې صحیح دي ځینې مشکلات به چې دا هلته یا به ایسایډ باندې به په دغسې اساس وختو کې طالبانو ته یو غټ تهدید دی چې خلک یې ځینې ځي هغه ګروپونه چې پخوا ورسره کار کوي هغه ځینې ځي. زما فکر یا به ملا عمر راوځي وایي به چې زه دا دی یمه که چیرې دی نوي موجود اګر چې دا چې ویل کېږي چې دی ژوندی دی ملا عمر ژوندی دی که نوي موجود نو باید د رهبري شورا یې بیا داسې یو کار وکړي چې وایي چې او دی نسته اغم د دې په ګټه ده.
طالبانو د ملا عمر په ژوندلیک کې چې د اپریل په 15 مخبور شوی وو ویلي و چې ملا عمر اوس هم فعالیت کوي او د دوی مشر دی. آیا تاسو په فکر دا خبره دوی د خپل منځي اختلافاتو په ټولو په خاطر کوي؟
دې کې شک نشته. بلې او بالکل که چیرې دا سړی نه وي هغه د ملا عمر ژوندلیک چې په اپریل کې خبر شو په هغه کې د اختر محمد منصور د طالبانو د روزانه چارو مسول او د رهبری شورا مشر چې مثلا د ملا عمر ماوینم دی هغه مثلا د د پوزیشن ایم ډیر واضح کړی چې مثلا تاسو په دختر محمد منصور تر لاس لاندې کار کوي او ملا عمر دغه د وظایف ور کړی دي. دا اوازې مسته د تشویشونو د طالبانو په نور کمانډانانو په رهبری کې ستاسو مثلا د سړی اختر محمد منصور د رهبری په زور اخیستل نو نه پریږدي چې په هغه کې ځینې قومي تعصبونه باندې د سړی تورن دی.
په کابل کې د شخړې او سولې د مطالعاتو د مرکز سیډونکو حکمت الله اعظمي و چې زموږ همکار ملالی بشیر وسره خبرې کړې. او اوریدونکو د خبرونې په دې برخه کې د بریالي سمدی پواز د غزل اورو.
Oh,
زما زړه تاسره ده دا بریالي سمدیو له پاکستان خبریدون کې د ډیلی ټایمز ورسپانې په ولیکنه کې په هغه هیواد کې د دینی مدرسو د رجستریشن او دغه په نظام کې د اصلاحاتو موضوع رخصتل شوی د لیکنې تر مخه یاد مسله د پاکستان له امنیت سره تړلې ده او د ترهګرۍ پر ضد جوړ شوی حکومتي پلان کې ورته باید د سره ځای ورکړل شي. تفصیل درته هارون باچا وړاندې کوي.
د ډیلی ټایمز ورسپانې لیکنه وایي په پاکستان کې دا مهال د نام نه پیښو د لمنځه وړلو لپاره پر جوړ شوي حکومتي پلان بحث ګرم شوی دی. په دغه اکشن پلان کې په هیواد کې د دینی مدرسو په نظام کې د اصلاحاتو راوړلو خبر هم شوې ده چې د لیکنې تر مخه له دغه کار څخه د حکومت هدف د دینی مدرسو په شمیر کې د زیاتوالي مخه نیول دي. لیکنه کاږي په 1970 کال کې په پاکستان کې تر 300 لږې مدرسې وې. تر 1978 کال پورې د غشمیر 3000 ته رسید او دا مهال په هغه هیواد کې ټولې ټالې 26000 راجستر شوي مدرسې دي. هغه چې نا راجستر دي شمیرې د 10000 او 15000 تر دا مینس خودل کیږي. دا څنګهل کیږي چې د قومي اکشن پلان لارې حکومت غواړي د مدرسو راجستریشن په ترجیحي بنیادونو شروع کی. خو لیکنه وایي دا اول ځل نه دی چې د پاکستان حکومت د دینی مدرسو په نظام کې د اصلاحاتو معرفي کولو خبره کوي. پر امریکا د 2001 کال تر هغه بریدون ورسته د هغه هواد حکومت او نورو غربي هوادونو پر پاکستان فشار راول چې د مدرسو په نظام کې د اصلاحاتو لپاره بیړنی ګامونه واخلي. د دغه دباو په نتیجه کې د پاکستان پر لپسې حکومتونو د یو لړ اصلاحاتو معرفي کولو هڅې کړې دي چې د لیکنې تر مخه د حکومتي مقاماتو د مدرسو د نمائنده تنظیمونو د خپلمنځي اختلافاتو له کبله کارګرې نه دي ثابتې شوې. اوس دا کتل دي چې د ترهګرۍ پر ضد د قومي اکشن پلان په ترڅ کې به حکومت د مدرسو د نظام د اصلاح په موخه کم نوې اقدام وکړي. لیکن وایي په تیرو وختونو کې به مدرسې د خیریه ادارو په توګه د سوسایټیز رجستریشن اکټ 1978 نومې قانون لاندې په هیواد کې راجستر کېدلې. په 1990 کال کې د پاکستان د پخوانی وزیر اعظم بېنظیر بټو حکومت د دې لپاره چې د دینی مدرسو نظام اصلاح کړي د مدرسو پر رجستریشن بندیز ولګاوه. دغه بندیز د څو کلونو په مخه پر ځای پاتې شو چې بیا د پوځي ډاکټر پرویز مشرف په دور کې د مدرسو چلوونکو سره د خبرو په نتیجه کې بیرته د ماغه 1978 کال د قانون لاندې د مدرسو رجستریشن عمل بیرته پیل شو. لیکن وړاندې وایي له 2015 کال را په دې خوا د پاکستان پر لپسې حکومتونه پر دې نه دي توانېدلي چې د مدرسو د کنټرولولو لپاره ضروري ګامونه پورته او په ترڅ کې د ترهګرۍ پیښو مخنیوی وکړي. لیکن زیاتوی که حکومت د دینی مدرسو په نظام کې د اصلاحاتو پروګرام جدي و ننیو نو د ترهګرۍ پر ضد جوړ شوی قومي اکشن پلان به هغه رنګ چې لازمه ده نتیجې ورنکي.
هارون بچاو په پښتونخوا کې سګنې روژه په سخت ګرمۍ کې راغله چې د پیښور او نورو ښاري سیمو خلک د ګرمۍ تودو سپو سخت اغېزمن کړي دي. ځینې کورنۍ چې وسې کېږي د روژې مبارکه میاشت د سوات په کالام سیمه کې تیروي چېرته چې موسم ډیر یخ دی. د مشال اډیو خبریال خالد خان هم تېره ورځ کالام ته تللی و او هلته یې د خلکو سره خبرې کړي او دا راپور یې موږ ته له هغه ځایه رسولی.
دا خیبر پختونخوا بیرابیل سیمونه راغلی زیات تر خلک په کالام کې صرف د روژې میاشت تیروي چې زیات تر په هوټلو کې اوسیږي او ځینې پکې د سیزن د پاره په کرای کورونه هم اخیستي دي. دا روژه ماتی نه پس د خپل سیمو خلک یو ځای ته راغونډیږي او تر پېشمنۍ پورې ګپ شپ لګوي.
دا هوټل را خپل خپلوان نه چاپیره ناشتي کنه د اجره مونږ بیا مانځنه روسو چې تراویو کو مونږو کو بیا غې نه روسو ګپ شپ لګو د پېشمنۍ پورې چې پېشمنۍ
دغه شان د نوخار سیمې یو کس وایي چې هغه د خپل فامیل سره هر کال د روژې میاشت په کالام کې تیروي او بیا اختر ته واپس کور ته ځي.
زه تقریبا د 15 کالو نه شپږو کالو نه د کالام ته راځم سره د بچو. مونږ د ګرمۍ نه د بچ کېدو لپاره او د روژو د نیولو لپاره صحیح وخت تیرولو لپاره مونږ دلته کالام ته راغلي.
په کالام کې د هوټل د یوې کمرې د میاشت کرایه د 10000 نه تر زرو پوری او دغه شان د دوو کوټو کور د سیزن د پاره د شل زرو نه تر دیر زرو پوری ملاویږي. حاجی نبی رحمان وای چې څوک د خپل پامل سره د کرے په کور کې اوسیږي نو بیا په کالام کې هیڅ زیاتی خرچه ناراضي.
په کالام کې ځان له کور په کرے غشته د سیزن د پاره خدا روزه تیر ول چې روزه کډړې سخت ده دا خرچه التم کیږي نه نه یوازې دلته کیږي دلته طرف دا خرچه د کور د کرے ده نور غل دا یو برابر شي دی.
دا رشکه قاسم وای چې په کالام کې د ضرورت هر سیز ملاویږي خو دا مردان او پیښور په نسبت ګران زکوي چې کرے او نور خرچې په راضي.
زما قاسم نوم دی رشکه کباب والم کالام ډیر لازه دی د مری نه ډیر خل زهري او ورس په کې ارزان دی خو دومره غونته کار دی چې مردان نه یاد نه خار نه دلته لشل په سودا زکه ګران نه جراغي په کرای راضي.
دغه شان د مردان یو سپینګری وای چې هغه بیمار دی او په خپل کلی کې ورته په دې ګرمۍ کې روجي نیول ډیر ګران او نو ځکه د خپل کورنۍ سره کالام ته راغلی دی.
مردان کې خو ګنټه په ګنټه لوډ شیډینګ او زه په خپل هم ډیر زیات بیمار یم. الله تعالی پته دی دلته مونږه منظور هم کوو روجي هم نیسو او تراوی کوو هر یو څه کوو مونږ ته هیڅ قسمه تکلیف دلته نشته.
دا پیښور اختیار چې کالام کې کاروبار کوي وای چې سواد او کالام کې دا هیواد د نورو برخو په نسبت امن او امان د ټولو نه زیات دی.
اوس شکر دی جی په سواد او په کالام په دې ځنه کې امن امان زمونږ ډېر زبردست دی. لکه زه خپل ځي ویم چې مونږ خپل کاروبار دی دلته که دلته تاسو وایي جي نو ګاډي کلاو په شپه ولاړ هیڅ مسله نشته دلته جي.
دا خیش کونوخر عبدالله شاه وای چې په کالام کې د خپل بچو سره د روجې میاست لراغلې دي خو د خپل کلی وطن نه بی خبره نه دي.
چې زنده لپاره راغلي او کډړې زیاته ګرمي له شړې ډېر زیات دي نو مونږ جو روجوم لکه په آرام تیر کو او د کور حالات نه ځان خبرو.
دا سواد په کالام کې سیلانیان او ځایي خلکو دغه اولوی غختنه وا چې حکومت ته د بحرین نه تر کالام پورې تقریبا 40 کیلومتره سړک زر تر زر جوړ کړي چې کم اس کم د خیبر پختونخوا او قبایلی سیمو خلک د ګرمۍ او خاص کر د روجې میاشت د مری په نسبت په کالام کې تیروي. خالد خان مشال ریډیو پیښور.
او د بنو بازار سه خو د ورځې هم د خلکو لګنې ګونې ډکوي خو د روژې په میاش کې لا ماخمه تر پېشمنې پورې ل خلکو ډکوي. روژاتیان چې د ورځې سختې ګرمۍ زپلې وي د شپې د خار په بیلابیلو برخو کې خوندور او ترسکون خوراکونه کوي د ملګرو سره بندارونه جوړوي او په یخو شربتونو ګرمۍ او تندې ته د ماتې ورکولو هڅه کوي. د مشال اړیو خبریال عمر دراز وزیر مو د بنو بازار ته په شپه کې لزانه سره بیایي.
په عمومي ډول بنو بازار چې د ماښام مونځ نه پس بند کړل شي او خلک کورونو پورې محدود شي خو د روژې په میاشت کې د ځایي اوسېدونکو په وینا چې ماښام افطاري یا روژه ماتې وکړي نو د بنو ښار بیلابیل چوکونه آباد شي او رنګینې ولګي چې نه یوازې د ښار خلک بلکې د خواوشا او شمالي وزیرستانه کډوال شوي خلک دغه چوکونو ته راځي او تر سحری یا پړشمي پورې د بنو روایتي خوراکونو نه خوند اخلي چې دا دوی لپاره د تفریح یو ښه ذریعہ جوړ شوی. د بنو ښار اوسېدونکي جان زیب خان چې سرکاري استاد دی وایي د ورځې ګرمۍ نه په کورونو کې وي خو ماښام د بازار ټول چوکونه آباد شي او تر سحری پورې دوی تفریح کوي.
اور د ملدا سه چې خلک یې راوي مزدرکار خلک مزدرا کوي دومره له بلا سه چې ګرمي اوي سلو شیډینګ ادا به خلک رو دي ختم نه بعد بدای جایمن کوي سه کلو وینا فري سه کې جوسي نه شي چکر لګای دا کړي خلکار سي جوړو بڑا ګون سه چین چین سي سه موټریټر سي باندې بازار سه ورسه جان سم وي لکای دي بيدار رو غلې دي هغه سره بازار ګرم دا پام رې سه دکای نه باندې ما شوم نه بعد داخلي پیواره راته داسي چې بازار ګرم دي شپ جان سم وي خاصلې وي.
خالد خان وای د ورځې سختې ګرمۍ او لوډ شیډینګ نه تنگ وي خو ماښام وروسته ټوله شپه د بنو په چوکونو چکر وهي.
دغه ډوډۍ سخته ګرمۍ ده بجلی نه وي پورې سره تر شي مزګار شي ماښام یې بدر ته مزر ودی مختان د خلک مل غوند روشي بني بدر ته چکر ما کروي دمرا ایته پر مې سودا مو ده وږي د خپلې ختمه ته وغلي ځل نه درمانه کوي چوکي نه بازار مزر شډر بطمان کې ماښام نه بعد اچول کېږي که چوره د ورځاوي
د شمالي وزیرستان یو کډوال ګل اعظم خان وای کلا نه چې کډوال شوی نو پریشان دي خو د بنو چوکونو نه اوس دروجې په میاشت کې ټوله شپه خوند اخلي.
شروغلی د کوم وخت نه متاثرین لکه هر طرف ته پریشانی دي او کوم وخت نه میژروغلی دولت او د باندې چوکینه دي رنگینه پشه جوړیږي رنگینه وي پشه چې د مشوم رژیم مو ته کې میژ ولارو شي بده خپل برادي او لره نږدې خل سره ملاوي شي بس دا یوه شغل دی چې میژ اټند کوي.
د شپې مهال بنو په آباد چوکونو باندې یو څو نور ژڼې چې شغل ته راغلي دا غوی خبره هم واوري.
امونم جمیل انور دا دی ټیم شمیر دا ټنچی په زور ترسي دلته ډېر زیات جشن می پر شمی پوره او دا قسمه قسمه پیلوینه خرته شي شربتینه وی او ډېر زیات جشن می پر شمی پوره وی په پر شمی د بعد می دا دی ځای نزي ډېر زیات مزه کوي ډېر فن کوي او ډېر ملګری می زول ترسي ورته
شنشان هم دا او ماشالله دې وزر ډېر فلای غدا اوریج ټیم چې سم حال کې حال کا خپل کېره شي او ګرمي دی واجی نسیک لګا بار نه ودی او ماشاءالله مزیګار چې سره گیا یو جام کې میر بازار د مخ شلو لګی لکه مین ته خوان کای او میر خدای به د بازار د همیشه د برابر لري
د بنوخار او خوشان راغلی لو یو وړو ترسنګ د شمالي وزیرستان کډوال هم چې د لکونو پښمیر به کور شوی او زیاتره برخه په بنو او خوشا سیمو کې ده دوی هم د بنو بازار مختلفو چوکونو نه د شپې مهال خوند داخلي او وای دغه ورته د تفریح واخه ذریعہ ګرځیدلې عمر دراز وزیر مشال ریډیو بنو
او اوس دمساز مروت او فلک ناس ته وکشي چې ټپې درته وي
قربان گلا دماغ تمایو سجانانا گلا دماغ تمایو سجانانا لکھ مجنون مجنون پمیرو سر کسرے در پسے سلم چے سوک سوک پروانستا سلم چے سوک سوک پروانستا زہم پختونیم پختونیم اوہ بنا کنے دستک مائے قربان دس دیاز سدیاز کرشی حال واخلا دس دیاز سدیاز کرشی حال واخلا وین من کن کے پسر خاورے تخاورے بادو ما تنہا دئی چا کہی چا محتاج نام تنہا دئی چا کہی چا محتاج نام تا خویو تے کتے غلامی غلامی دے قبل ما
تبصرے شننے خبرونا رپورٹونا
اکسونا ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اوریدلے اولیدلے شئی